پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبي دا خبرونه پیل سونن پنځشنبه ده د کب يهود میاشتې 19 د مارچ 30. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په وینا ښاغلي متقی به د انطالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استادو سره به خبري وکړي. د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره سوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو زیږنتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ سوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان سوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلې. پر دغه روغتون داسې مهال برید کېږي چې پرون د اوکراین له یو شمېر محاصره سوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سوي دي. په دغو ښارونو کې د روسیې ځواکونو د بریدونو له کبله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو په پرته په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دغه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د حمله په شنډولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولند ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه یې د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور لمخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اوریدل. د طالبانو یو پلاوی د ترکیه د انطالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انطالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنل لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدونو کتونو زیاتوالي په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هیڅ څه یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمه کې نور بستي اونیز پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیه چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلي متقی به د انطالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره خبري کوي. د انطالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. دا هم په ډیره تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیه ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیبه په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي. ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو پاړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیئت غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیئت به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په دسل کې چې د طالبانو د حکومت خوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځینو اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون، د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله غږ
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکو دی. دای چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت لکبله نغوري نومې په دی راپور کې واخیستل شي. خوې نګدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه، خو دای زکه ولارن رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته په حکومت کې د کار لپاره یو خوندې چاپیریال برابر کړي. خو سوي د په هانتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټوله غڅې چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولې، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا غڅې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خوا او غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزې حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیان ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چا وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پیسي وي، بیرته غره فسې د معذرت په وختلو بیرته خوشي وي کوته تر ځینې امنیتي پیښې او ځینې دعوې او ځینې مسائل ستا سي هغه وجنه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شونونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقای نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فاضل هادی مسلمیار ترمنځ وروسته یو پر لپسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شغلی عبدالله پر فیسبوک پاڼه خبر سوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وری له شغلی کرزی او درې وری له شغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلی او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شغلی عبدالله مرستیال اسدالله سعادتی بیا دا کتنی د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمي ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادی مسلمیار او بیا وروسته له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغه معلومات پر بنسټ چې د ښاغلی عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلی کرزی او درې وارې له ښاغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلی او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي، نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه کارونه او لیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هره ورځ عکس واخلي او خبري کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، نوموړي له ښاغلي کرزی او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو
ورټولې دي. عمومي خبرې همدغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلی سعادتی په خبره د لیدنې کتنې به کوم ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بی اغیز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دومخ کې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیون او مخکینی چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادی مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن تر هغه
کوچا، یي حکومت نه واره کې،
له آسیا تر اوسترالیا،
بیر ما
تاسو مينځ ته نیو واغو،
ورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکرين چارواکي وای په ماسره سوي ساحلي شار ماريوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې بجړ سوی او لشتل لږه ولستنه ټپین سی وی دی په دغه بریډ کې د زینو نورو کسانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول سی وی دی غنو هیوادونو د حمله غندلې ده د غرز د امریکا مرستيال ولسمشر کامل هارس پر اوکرين دروسی د يرغل په اړه ل یو پولندي چارواکي سره د خبرو د پاره د پولند پلازميني ورسا ته ورسیدنه موړي به په دې دورزني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ د امریکا مرستيال ولسمشر داسې محل پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې د الوتکې اوکرایني پیلوټانو ته ورکړل شي څو د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي د غرض د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور لمخې هلته به د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا و روب سره خبري وکړي ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبري وسی او دوړ لوري به بل اخر یوې موافقه ته ورسیږي د اوکراین په اړه بل موضوع ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیاردونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي احمد شبر په استودیو کې د نور تفصیل راکوي
مننه د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره 1.8 میلیارد ډالر بشري او پوځي مرسته وشي بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشه کاملا هارس د دوو روپۍ هیوادو پولند او رومانیا په سفر ده اخلي هارس په داس وخت کې پرون وارسا ته ورسیده چې د پولند حکومت یو رسمي کې تر دې دا پلان په ډاګه کړ چې لمخې دغه هیواد غواړي د روسي ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو وی پوځي اډې ته ولېشتوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکرایني پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې په اوکراین کې ترې کار واخلي او د دې پر ځای په واشنگتن ورساته امریکایي جټ الوتکې ورکوي خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه د منلو وړ ونه باله د لبیډیس په باور هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي بلې خواته د اوکراین د پلازمېنې والی اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لسره کسان د چهارشنبې په ورځ نورو سیمو ته انتقال شول پرون روسي پوځیان د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا ولسنه په کټپین شوې دي د روختیا نړیوال سازمان وای چې له څه باندې دوه نوی راهیسی چې روسی پوځانو پر اوکراین بریک کړی دی اتل ځله پر روختیایي مرکزونو حمله شوې دي د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف سره خبرې وکړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې دی هیله مند دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابر کړي چې په اوکراین کې اور بند شي
د اوکراین پر وضعیت مو راپور وورید اوس هم اقتصادي خبرونه
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي د دغې خونی وایان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړی چې د یو بل خاوري څخه به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي د نوموړي په خبره د 1401 مریض کال د حمل لومړی نیټه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځنګړي استاذي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28 نیټه وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت او په کندهار کې دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پانه ترلاسه کړي دغه شان پاکستانی لری چلوونکي کولای شي په پیښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګری څخه ورته پانه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اسنافو د ثابتې مالی کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمه معاف کړي په اعلامیه کې راغلی چې د مالیه وزارت د وړاندیز په اساس به په 1401 مریض کال کې پر وړو تشبثاتو مالیه له 1.15 څخه 0.5 ته راکمه شي. مالیه وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1409 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غرض له 1409 کال څخه بیا تر 1415 کال پورې د مالیه باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 30% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 68 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.05 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 496 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوو. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شې چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانډو ته کتنه وکړو. ملالی بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت رسپانډ په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو د شذو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د شذو دینی حقونه به خوندې کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقوقو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقوقو سرغړونه کوي. ورسته د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د شذو نړیواله ورځ شمو قید چې افغان شذ خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې ویلو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د شذو حقونه به خوندې کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د شونځو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزو د کار او سفر محدودیتونه وازه کړل. په مقاله کې د شوزو چار وزارت لمن ځړل کې دوه ته هم اشاره شوی ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوی ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یوه اندیشنه څرګنده شوی ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړي ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمیسوي دي، د بشري حقوقو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2023 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1325 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو دا هیڅ ډلې کړي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وجنیوي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دوغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلای.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د کندهار د ترافیک پولیسو ویل تیر واتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلخوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 منټې وروسته دندو ته حاضر شوی دي.
د 15 اولادونو پلار نور شاغال تیرو 15 سکولونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لامل او سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین که بلغه بل مشکل نه بل یا بلغه ته مخه یا بزا قبل اف پچ خرسه تلانه دم نه خوشتنه چور راز مشنه ورو استدی علاقه تور درو یا خو باران تولار ورو ځان خو مشنه معاشه چرګ.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکول سی، ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر 15 میاشتو کې څلور ځله لایو کور بل کور ته کډه بار کړی ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی تر اوسه پورې. د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخې. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه داد اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول شوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسی جولادونه جغوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي. حکومدانۍ ما بعد وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلنډ وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی ویزا وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتمې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي آزرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین المللي مارکیټ د بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپس مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي. شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیلو، روسیې او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیارې تیلو د کیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بایو د لوړېدو موضوع مهم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیانه. چې موږ باندې امریکا باندې زونه لګول دي، او دا دی وا پښتمنی پیسې ونز اوس چې دلته هرڅه ډېر دي، مواد ځخ ډېر دي، چې خلکو تر پیسې نشته چې وخلي تل په اتیا غنوي ته خطر دي. ګاز د غاز هرڅه یو.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه تاسو لاین کیم. یار دغه بندیزونه چې دغه سي اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتا ده، او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر تاثیر وکړي، او دغه به د غازو او د تیلو لوړی شي.
عبدالرحمن من انگرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیل اوس یعنی اتیا روپۍ دي یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوری په دولت شکل باندې عوام ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جگ دیا او که دی بندی سره نور هم جگ شي نو بیا خو هسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بیخي زیات مشکلات جوړ شي کنه
محمد نبی ولایت بغلان حکومت بختانه وګوره چې موږ یو بنیادی کارونه موږ تاسو ته څو دورو کې ونه کړنه وګوره چې اوس د نړیوال باندې بندیزونه لګولیا اوکرین کې جنگ د سلامه موږ ترې چې واقع چې اوس وګوره ګاز ان تیر وګوره چې 90 روپۍ 15 نوي افغانۍ شوی یعنی تقریبا افغانستان کې نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکیو یعنی د خپل زیربنا باندې موږ کارونه کړل چې خاص یعنی موږ په دې جنگ درلو درس درلو د مګ بختانه چې موږ خپل ځان کارونه وکړنه ملت هم کارونه کوي اوس وګوره چې بختانه مخابقه یاسو
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسه له نوریاس نوری مننه پڅو شیبو کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام په لیږه خطرغه مخ کې د دې سات خبرونه یو ور بیا ووري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیات په مشرۍ دغه هیواد ته تللی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پوینا شغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره به خبري وکړي د ترکی په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونی چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړی ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتی استوګنځای تر رسیدلې د وزارت پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل د افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو د لیسبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي د بیان له مخې د افغانان به چې شمیر شاوخوا 300 تر رسیدي په دې مرکز کې تر هغه اوسه چې د میشتې دود خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسې دایمی ځوینه پیدا سی د اوکرين چارواکي وی په ماسره سی بي ساحلي شهر ماريوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوای بریډ کې ویجړ سوی او لشت لژه ولستنات په ان سی وی دي د غبريد واشنگټن لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر هیوادونو غندل دي پر د غروختون بریډ داسې محل کې چې پرون د اوکرين له یو شمیر ماسره سوی شهرونو د خلکو د وټرو لپاره بشري د اهلي زونه پرانستل سول د امریکا مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پر اوکراین د روسي د يرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازميني ورسا ته ورسيده نو موړې به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړستي د امریکا مرستیال ولسمشر داسې محل پولند ته ځي چې د دې هواد حکومت ورمورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هواد غواړي د روسي جټلوته کې په جرمني کې د امریکا یوې پوزي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه لوته کې اوکراینی پیلوټونه ته ورکړ شي څو د روسي ځواکونو د حمله په ډول کې ورڅخه کار واخیستل سي د دې پر ځای به امریکا پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي خو پینټاګون دا پلان رد کړی دی او د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکرين د ټلویزیون د راپور لمخې هلته به د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره خبري وکړي ترکیه هیله مند چې د دې کتنې پر مهال به په اوکرين کې د اوربان په اړه خبري وسی او د وړ لوري به بل اخره یوې موافقه ته ورسیږي
بس دی شکست سکوت السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي په دې ورستوي کې د شذنه فعالانو توقفونه زیات سوي دي ورستی پیشه د افغان الاصلي کاناډایی ندیمه ده چې شاوخوا یو میاشت د طالبانو په بند کې و او د مارچ په نهمه نیټه آزاد اسوه د ندیمی ورور داستان نور ازادي رادیو ته ویل چې خور یې پرته له محاکمه قانوني تور یا هم مدافع وکیل په زندان کې و او طالبانو د دې د زنداني کولو هیڅ دلیل نه دی ویلي تر دې مخکې هم ګڼ شمېر شذنی ولسی او تر څو موده زندان ورسته راخوشي سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي د غوښتو له ازادي دوه ورسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده دغه شذې ډیره یې اعتراض کوونکې وي د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي
پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول خندونه رامست کوي، د شذو پر روحیت څه اغیز کوي، او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي. نن د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا تو تاخیل چې د مدني فعال په توګه کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا تو تاخیل صاحب دواړي لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي. لمړی پښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکم. عادله بهرام صاحب، لمړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان زه هم په خپل ورسره تاسو ته او تاسو د احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په ورسته له هغه چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اگست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمیر ښځې شکایت کوي چې دوی نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي، او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادېدو وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، او همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسې د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري، او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي. دا هم نیمل سوی و او یو میاشت تقریبا په زندان کې و. پرون د دې تر خوشی کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور مشته ویل چې طالبانو دار آزاد کړی ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وسوي چې شذې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي، یا دي ورکه سي، به خلا درک دي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادی کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیښنه لري؟
دغه زه تمننه واقعا چې په افغانستان کې ورستنه پیښه ډېرې د وهم او د خوشنۍ وړ حالتونه دي. هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی و، مثلا د پانتون دروازه خلاصه شوي او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا وه چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه مېرمنې نیولې کېږي، مېرمنې ټکولې کېږي، مېرمنې بېخي لادرکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان مېرمنو ته، او په تېره بیا په خپله طالبان ته. زه فکر کوم کدی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په اساس باندې باید یو څه شی وړاندې کړم. هر څوک چې د گرفتار کی هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، د ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وای نیول شوی وای. دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یو میاشت تل کی یا بخیل درک کی، دا فکر کوم چې د افغانستان په خلکو باندې ډیر بد تاثیر لري، او دا په خپل طالبان هم ډیر غټه ماته ده. او کاش کې په دوه برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او د مسایل ته د ځواب ورکړی وای. بل موږ همیش د یو خبر کړی چې درسته ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دوه کې خو هیڅ شک او شوبه نشته ده. او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان کې نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابق د قانون، اما ډېری وخت ډېر دغه انانات هم په نظر کې نیول شوي دي، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې باندې کول، زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان په فرهنګ کې قطعا موجود نه و. او اولین وار دی چې دا یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځینې وخت خبرې کی دا هسته د ټکر سره مخامخ کوي، او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټولې د پښو لاندې کوي. نو زه فکر کړم چې دا که د په ودو باندې په واضح توګه په دوه مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووایي دا به ډیره ښه وي. او که په دو شکل دوام وکړو زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډیر سخت بشری ناورین کې راګیر دي، هغه تاسو وینئ که د اقتصادي لحاظ دي او د امنیتي مسایل شي، نو دا به ډیره خطرناکه وي. د دې د شناخت کې به ډیر ځنډ راویلي او د رسمیت، البته زما هدف د رسمیت پیژندنه د امارات ده چې دا به هېڅکله نړۍ دې په رسمیت ونه پیژني او دا نظام به بیرته پایدار نه وي او دا نظام به ډیر لنډمهاله او ډیر زر به بیا بیرته دا نسکوره کیږي. نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي، مثلا پوهنتونونو دروازې خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي، نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به هم مساعده شي. اما که په دوره کم تهدیدات وي ورسه بیا دا مسله ټوله تر سوال لاندې راولي او دا ډیره غټه ویره ده او دا ډیر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه وي به د یوه میاشت په بند کې ساتله کیږي او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کیږي. باید چې وخته چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریک کړو، په کوم دلیل په کوم جرم دوی ونیولې شولې، او که دوی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا د غږ د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي، زه فکر کومه چې څومره چې خوګلان ته وي پاکه وایي خوګلان نورم تیزي یي، هغه لمبې نورم تیزي یي، او دا به بیا د هیچا خوله ونه نیسي، د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي، بیا به دا جنبشونه به غټ شي، دا مبارزه به قوي شي، او دلته به په مقابل کې د دی دا میرمنې د سرونه تیرې او وبدري او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی شي او د دې غږ ټیټ شي. نو دا ډیره یوه د نارامۍ خبره ده او دا ډیره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی او خلکو سره شریکي نه په رسنیو کې یادي نه. پیښه به د یوه میرمن په زندان کې ساتله کی، تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې دا حالت لري. پیښه به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوې میرمنې او بیرته یې خوشې کول د ټولنه کې د دې استوټیټ افغان سان ټولنه نور ټولنه باندې فرق کاته تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک د عمومي نشي د میرمن بندي وه یا د مبارزه یې کړه د سیاسي بندي وه، نارینه هم سیاسي بندیان کي، اما دا بیا د دې په روحیاتو د دې په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري او دوته باید طالبان ځواب ورکړ چې په کومو دلایلو دی د میرمنې نیستي او یا نادرکه کیږي او اچه نادرکه کیږي باید دا دی وویي ځکه دوی د حکومت دې بلکې دوی خبر وي چې د میرمنې څه شولې.
مننه عادل بهرام صاحب
او حاصل ورته دی تاسو نام مننه
لمر سره پر لیکه پاته سي زبرته تاسو تر اځم بل پښتنه بل ماریا تو تخیل صاحب څخه وکم. ماریا جان، تاسو د مدني فعالې په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې، دا ډول توقفونه د شذو پر روحیه باندې څه اغیز کوي تاسو په نظر؟ شذې څومره اندیشمنې دي او آیا دوی په دا ډول توقفونو باندې به شذې وبیریږي او دوی به چپ پاتې سي که څنګه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، زمونږ افغاني ټولنه ده او افغاني ټولنه تاسو ته معلومی کی دلته یو خزه چې کله د کور وځي په ډیر احتیاط خپل ټولنې ته پکتو سره هغه سی لباس هغه سی کریکټر آیا روی ترڅو د چا تر خبرو ورانه شي. که په داس یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کیږي، توقیف کیږي او بیا روسته خوشی کیږي، ورسره ویل کیږي چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه وو، موږ صرف شکی وو، بیا دا د هغې په روحیه ډېره بده اغیزه کوي. او تاسو ته زموږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولای په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه و تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي نو اول هغه د ډېرو پیغورونو سره مخامخ کیږي، هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه
امتحان ورکی په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمن سید روسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بے ګناه و نیول شوی و، خپل طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څیر به د دې روحیه هغسې غښتلی او قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقیفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې میرمنې خپل حدود لري. که چیرته په هغه حدودو کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او که چیرته د هغو حدودو نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی وستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ، دا څو ورځې سچ دا څو میاشتې کیږي ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې لپاره راوړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د امارت په درد پوهېږم. امارت دا درک کړی ده چې په شل کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د همغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کیږي، توقیف کیږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کیږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمنه لیدلی په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص، هغه چې کله د بنده خلاصه شو مطبوعات دغې کورته ورغلل، هغې انکار وکړو، حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی وه، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول د هغو یعنی داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنه مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ، هغه خویندې زمونږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د امارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي، دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کار وکړي، د خپل اولاد د ښه راتلونکي لپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کیږي. حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کیږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د امارت نه د دې غوښتونکي یم، موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پیژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت. نو موږ چې په هغې کې بریالی وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هیواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کیږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوې وه. دا اوس د حل لاره نشي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نشي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلاً داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول کېږي. پرون اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ وه، تاسو د افغانستان حکومت هېڅ داسې یو شی نه لره چې د میرمنو
بلې ماریا تو تخیل صاحب
نارینه
بلې ستاسو غږ موږ ته سم نه راځي. فکر کوم چې د سیګنل مشکل دی که تاسو یو داس ځای ته ولاړ چې د انټرنیټ سیګنل سم سي. خبرو ته به دوام ورکو. تو تخیل صاحب له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه به د عادله بهرام صاحب سره بله پوښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب، که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې ښځې څنګه کولای سي چې د طالبانو سره مخامخ شینی او د هغوی سره خپلې خبرې مطرح کړي، په داسې حال کې چې ښځو څو ځلې هڅه کړې ده چې د طالبانو سره کښینی هغوی ته خپله خبره ورسوي، خو ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دې کار بریالۍ نه سوې او وروسته یې په لاریونونو باندې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې ګڼ ښځې هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوې. ستاسو په نظر باندې ښځې څنګه کولای سي چې تر طالبانو پورې خپل خبره په سالمه توګه او په واضحه توګه ورسوي؟
ډیره زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله داسې مخالفتونه راجېږي هغه د مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او کینی، ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت ننګیالي روزلی دي، هر وخت د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړی، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی، چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه حصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حده تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زندانی شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی. دی باید په هر شکل چې کېږي دا د مذاکره دروازه خلاصه کړه، باید میرمنو ته یو زمینه مساعده کړه، کینی خبرې وکړه. او دا خبرې که هر وخت ډېر ښه مطلب دی، موږ تاسو کې وي ګنډه په غاښ نه خلاصېږي، هر ګنډه په غاښ خلاصېدل په لاس خلاصېدل نو اسانه ده. هغه ګنډه چې د یوې غاړې چې په غاښ وي خلاصه کا، یا د غاښ په زور باندې کلکه کا، هغه به د دې په نفع نه وي، به نور هم د ښځې شجاعت او میړانې ته وهڅوي او د ښځې به د دې په مقابل کې ودرېد. یوه د وخت چې د دې ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادی چې هغه د بندیخانه نرخلاصي، نه تنها چې په خپل بندیخانه درد لیدلی، د کورنۍ درد هم ورسده. هغه هم د کورنۍ کې ډېرې خبرې اترې ورته کیږي، ډېرې سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیره شوله، بیا ځتي نو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني. نو ها وخت به بیا زه فکر کوم چې یو ډېر غټ ناورین به وي، او دا په زور باندې که هر څومره مړې شي او هر څومره بندیان شي، موږ دا د آتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوې ده، هغه هم د داسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلې ده. او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دوی حساب زه فکر کوم چې آسانترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډېر عزت او آبرو سکینی هغه میرمنې چې یو پیام د میرمنو د ترسولی شي، باید هغه معلومی شي د میرمنو د کته، خپل میرمنه به خپل کته کې هغه خپل انتخابات وکړي، یا به جلسه وکړي، او میرمن به دوی میرمنه به هر ګروپ د مرسي کو، باید کینی خبرې وشي او دوی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایل دوی نه غواړي میرمنه د ټولنې تر ونوي. اما دوی تر اوسه دا خبر نه ده کړې. موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو تلاره ورته چاره ورته جوړه کړو چې دوی څه رقم باید دفاتر تراشي. که ته غواړې چې وزارت اقتصاد مثال اقتصاد ورکوم، مثلا دوه نیمه کې چې نیم به ښځې کار کوي نیم به نر کار کوي، دا خو د هر وزارت په حقیقت کې دوه دوه وزارتونه جوړ شول، نو دا به دغه د پړسېدلی تشکیلات به بیا څه خل انسجام ورکوي، دا به څه خل ټولې وي، دا به کم درد سړي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دی په دو بریالي شوي نه دي، یو دا دی چې دا د انسجام د تشکیلاتو کې دی بند راغلی دي، اما د ښځې د تشکیلاتو د انسجام په خاطر نه باید ښځه دی د سنې نه وباسي، او ښځه دی په دو رقم د ښځې غږ نه شي چوپ کولی، لاس به چوپ کا شل به چوپ کا، اما ښځې خپل غږ چې کوي مننه تاسو نه.
مننه بهرام صاحب. اوریدونکو، د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد هغه خبرې ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمی په مناسبت ویل چې د افغان شذو حقوق خوندي دي او دوی ته څوک زیان نه رسولای او حق یې نه خوړلای. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار ډلې د شذو د برخې مرستیالی هیدر بار په دې اړه خپل څرګندونی وکړې. د هیدر بار ژغ به هم د دې په د دې څرګندونی په دې په خپل ژغ کې واورو، بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکړو.
This statement is so hypocritical. Afghan
دا بیان ډیر دومخې دی. افغان شذ خپل قانوني حق غواړي، چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي، خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی تهدیدوي، بیروي او برمتکوي. د یادولو وړ ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر شذو وویل چې دوی د مارچ د اتمی په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي، خو طالبانو دوی دې کار ته پرې نه شودلې. د مارچ د اتمی په مناسبت هم ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی په یو ټویټ کې ویلي و چې شذې کولای سي چې خپل حقوق، مشروع حقوق وغواړي، او د طالبانو حکومت ژمن دی چې د شذو دینی حقوق خوندي کړي. تو تاخیل سره تاسو خبر پښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیدر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خوله باندې یو خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د شذو حقوق خوندي دي، خو بیا موږ وینو چې شذې هر ورځ یا هر میاشت داسې خبر یا راپور راځي چې شذې نیول کیږي او زندان ته لویږي.
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې به کله به چې حقیقتونه وویل شول د حکومت د خوانه برات کېدل. میربن حیدر بار تر یو هدا پوری صحیح خبره کړې ده چې بالکل امارت حکومت د میرمنو په هړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي، هیڅ مشکل نشته. زموږ حقوق تر دې حد تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي، خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته ده. هغه د دوی په هغه حساب عام خبره د دوی په ډکشنری کې نشته ده. تاسو که وګورئ دغه د دوه کانفرنسونه همدغه سی په چین کې، همدغه سی په مسکو کې، کله هم چې د جمهوریت استازي بتلل یا به د امارت استازي راتلل، د دې خوانه به میرمنې خامخا په هغه جوړښت کې به وو، د غوښتون به وو، خو د امارت دخوا به چې کومه ډله راتله هلته به اصلا میرمن نه وه. یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضي نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونو کې د دوی سره میرمنې واوسیږي. دوی سیدا زمونږ دوی اکثر خلک افغانی ټولنه کې په اکثریت کې وایم دي میرمنو ته ډیر عزت ورکوي، بهر په میرمن لاس نه اوچتای، میرمن نه وهی، کنزل نه ورته کوي، شاید ډیر کم داسې پیښ شي، خو هغه حق چې مونږ غواړو چې زمونږ د کار او زمونږ د تعلیم ده هغه باندې دوی منکر دي. نو امارت هم فعلا هم دې ته شاړه ولې د افغان میرمنو ته په دې برخه کې هیڅ داسې کومه برنامه نه لري. سید میرمنو لاریونو کو بعضی میرمنو وویل چې طالبان د میرمنو سره په دراویه کوي. زه خپل په کابل کې مزه دي شاهدی ورکوم، په ډیر کم ځینو کې چې کله خپل لاریون کوونکی
او تریخوالو ته غوښتلی دی. البته میرمنې د طالب د خوان عکس العمل لیدل شوی دا، خو که چېرته لاریون سلحامیز دوی غږ نه ده کړی، دوی صرف هغه امنیت یې ورته نیولی. دا زه ویلی شم چې دوی په ډیر اسانه په میرمنو لاس نه ده پورته کړی. ولې میرمنې دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیچا په چا حق نشته؟ ولې د ما حق د ما د کار ده، د ما د تعلیم ده، په حکومت کې د ما شتون ده. که ته ما نه منې نو نړۍ بیا تا نه مني، ځکه نړۍ خو په خپل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استازی چې د نړۍ دپاره هغو پېژني د میرمنو شتون هلته وي. ستا د خوا به چې هلته زه نه یم، ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي؟ ستا خبره به څنګه منل کېږي؟ میرمنې صرف دا غوښتنه لري چې په هغې باندې امارت حکومت تروسه پورې هیڅ داسې کومه برنامه لري نه لري، او نه د زه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه اوسېږي. دا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي، زه نه پوهېږم چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري. که صرف دا حقوق چې میرمن دي په کور کېني او هغه د اشپزخانې میرمن دي اوسېږي، هغه خو اصلا امکان نه لري. میرمنې کولی شي چې په یو لاس باندې زنګو او په بل نړۍ لکه وڅرخي. میرمنې دا توان په ځان کې لري، دوی ولې پرې باور نه لري؟ نو دا خو د منلو نه ده، دا نه منل کېږي. که موږ کمزوري شو او موږ ورسره یعنی ناکامي ومنو، یو قدم شاته شو، نړۍ د دوی سره دا شی نه مني. ځکه نه
بلی زما غاورې. بلی استاد ژغرادی ډیر مننه تو تخیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. د خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکې دی. اوریدونکو زموږ لدوار میلمنو عادله بهرام صاحب او ماریا تو تخیل صاحب څخه ډیر مننه. بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.